په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل یو ساته خبرونه پایل سو. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسی جرګه وایي په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د خطه کې دوستون زبه کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای د ورکولو بهیر له ځنډ سره مخامخ نه کړي. نن یک شنبه ده، د چونګاش یا سرطان 22 د جولای 12. غاړي ماین چاودنې پر ملکیان وژلي. کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون 400 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والي ویان وحیدالله جمعزاده رسنوی ته وویل چې پیښه پرون مازدیګر د جغتو ولسوالۍ په قیاق دره کې هغه وخت وسوه چې د ملکیانو د سورلۍ موټر د وسلوالو مخالفانو لخوا پر ایښودل سوي ماین ور برابر سو.
د ملکی کسانو پیو پلان کوچ دوله موټر باندې د وسلوالو مخالفینو لوري د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین چاودنه کړې ده چې د ښځو او ماشومانو پر ګډون شپږ تنه ملکی کسانو شهیدان شوي دي، 8 تنه نور یې ټپیان دي.
ښاغلی جمعزاده وایي ټپیان د غزنی ولایت ملکی روغتون ته رسول سوي. د ده په خبره چې دغه ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو 14 دولتي سرتیري او یو ملکی وګړی په غور کې خوشې کړل. د غور سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه کسان له څه باندې 2 میاشتې راهیسې اسیران وو او طالبانو پرون ماپښین آزاد کړل او کورنیو ته یې وسپارل. د غور مرستیال والی حبیب الله رادمنش وایي هیله من دی چې د بندیانو تبادله او د حکومت او طالبانو لخوا پر خپلو ژمنو عمل به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. په غور کې 2 ورځې مخکې هم طالبانو 9 تنه دولتي سرتیري او 2 ملکیان خوشي کړي وو. پاره موافقه کې چې امریکا او طالبانو په فبروري میاشت کې لاسلیک کړه، ویل سی وی چې افغان حکومت به 15,000 طالب بندیان او طالبان به زر تنه حکومتي سرتیري خوشي کوي. د فراد دولتي ادارو اجیرو کارکونکو ته د کووید 19 ناروغي د مخنیوي 8,000 صحي بستې او د زکونکو لپاره د شونځي 2,000 بکسونه او نور وسایل ویشل کیږي. د فراولی محمد شعیب ثابت پرون شنبه د دغه مرستو د ویش پر مهال وویل
د سفیدارې لخوا نه د 2,000 کیټونه صحي کیټونه چې ماشومان صابون ځینو شیان شامل دي، همدارنګه د ماشومانو لپاره 2,000 سي د مکتب دک شامل دي. د هغه کسانو پکې چې یا عاجز دي به وزت خلک مدارس کې طالب ویل.
د مرستې په دغو بستو کې صابون، دسمال او د شونځي وسایل شامل دي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا چمتو سوي دي. په پراګ کې تر دې دمه د کووید 19 ناروغي 300 پیښه ثبت شوې، خو ویل کېږي چې اصلي شمېرې به شاید تر دې زیاتې وي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې کرکټ بورډ به پر روان کال کې د شپږیزې په ګډون په بیلابیلو فارمټونو کې لوبې ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د کلنی پلان له مخې د هیواد په کچه په مختلفو فارمټونو کې لوې پام کې لري چې په هغه کې شپږیزه کرکټ لیګ هم شامل ده چې د هغې لپاره له وړاندې تیاریو پروګرامونه ناشته شروع شوي دي.
په افغانستان او نړۍ کې پر کرکټ او نورو هغو ورزشي لوبو چې د نندرچانو ګڼه ګوڼه پکې جوړیږي وروسته له هغې بندیز ولګېد چې کورونا وبا خپره سوه. د کرکټ بورډ وایان شغلی هوتک ټینګار وکړ چې په ټولو کېدونکو لوبو کې به د کورونا وایرس د مخنیوي کورنۍ او نړیوالې لارښوونې په پام کې ونیول سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. دا پریکړه د روسیې له هغه وړاندیز سره اړخ لګوي چې 4 ورځې مخکې د شورا د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. پرونی رایه اچونه پر دې موضوع روانه اونۍ 15مه هغه ده او په داسې حال کې کیږي چې د مرستو رسونې لپاره د صلاحیت مهلت 1 ورځ مخکې ختم شوی وو. لیوی سرحدي لارې د مرستو رسونې لپاره دغه پریکړه لیک د جرمني او بلجیم لخوا وړاندې شوی وو. دغه لار به د 200 نورو میاشتو لپاره پرانیستې وي. د سپیس ایکس د امریکایي فضايي شرکت مؤسس ایلون ماسک د پخواني شوروي اتحاد د نامتو عالم سرګي کورولیف کورنۍ ته بلنه ورکړې چې په متحده ایالاتونو کې د ده د تاسیساتو لیدو ته ورسي. ایلون ماسک پر ټویټر لیکلی چې د پخوانی شوروي دغه ساينس پو د خپل کاري چاپیریال له ډیرو غوره شخصیتونو څخه وو. هغه لیکلی دی چې د کورولیف له کورنۍ سره هم خبرې کړې دي. کورولیف د شوروي اتحاد د فضایي پروګرام پلار ګڼل کیږي او فضا ته د لومړني مصنوعي سپوږمکۍ په استولو کې هم تر ډیره د رول وو. د نوموړي لمسی اندری کورولیف پرون شنبه روسي رسنوي ته ویلي چې د دوی کورنۍ د تیر می میاشتې په وروستیو کې د ډراګون د فضایي سفینې له توغولو او له نړیوال فضایي سټیشن سره د هغې له یو ځای کېدو وروسته سمدستي ماسک ته پیغام استولی وو. نوموړی وایي ماسک دوی ته بلنه ورکړې ده چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له لرې کېدو سره سم سپیس ایکس ته ورسي او د یوې فضایي سفینې د توغولو ننداره وکړي. د سپرلی لرون کې ډراګون سفینې د توغولو بریالي ماموریت نړیوال فضایي مرکز ته د سفر په برخه کې د روسیې لسکلن انحصار پای ته ورساوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د یو پوځي روغتون د کتنې پر مهال د اول وار لپاره پر مخ ماسک کارولی وو. د پروختون کې ټپي سرتیری او په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د صحي څارنې بهیر وکوت. پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کېدی چې په سپینې ماڼۍ کې له چارواکو سره د کتنې او په عامو ځایونو کې د راڅرګندېدو پر وخت ماسک نه کاروي. خو ولسمشر ټرمپ پرون په میریلند کې له پوځي روغتونه د روانېدو پر مهال وویل چې د هیڅ کله د ماسک کارونې مخالفت نه دی کړی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 3 میلیونو او 2 لکو اوښتی دی. په امریکا کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مړو شمیر هم له 1 لکو 3 لکو 30 زرو زیات شوی دی. او په تلو تلو کې د هندوستان د سینما پیژندل سوی ستوري امیتاب بچن په کورونا وایرس اخته سوی دی. شغلی بچن په خپل ټویټر کې لیکلی چې د کورونا ټیسټ مثبت وو او روغتون ته لیږدول سوی. امیتاب بچن چې و اویا کلن دی په څه باندې 200 فلمونو کې رول لوبولی او د هندوستان په سینما یا بالیوډ کې د فعالیت شاوخوا 50 کلونه کیږي. د هغه زوی ابیشیک بچن هم په خپل ټویټر کې لیکلی چې د ده د کورونا ټیسټ هم مثبت ختلی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هندوستان په نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو له اړخه په دریم قطار کې راغلی دی. په دغه هیواد کې نږدې 1 لک 1 زره کسان په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د زینو تخنیکی ستونزو له کبله مو معذرت ومني. په افغانستان کې د سهار 8:00 او 8 دقیقې کېدونکو د تاسې ازادي رادیو ته غوږ یست. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې اته. په دې خبرونه کې اوري چې ولسی جرګه وایي په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکولو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ نه کړي. په بل راپور کې اوري چې په اروزګان کې خلک او قومي مشران د ښځینه ښوونکو د زیاتېدو غوښتنه لري. د کندهار ځینې وکیلان ادعا لري چې په دې ولایت کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په مرستو کې درغلي سوې ده. په بهرني موضوعاتو کې د ایران ولسمشر د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې د ودونو او جنازو په څیر د لویو غونډو جوړول منع اعلان کړي دي. د خبرونې په دویم نیمه کې 2 اونیز پروګرامونه خپرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ تاسی ازادی رادیو ته غوږی یاست. ولسی جرګه وایي چې په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد د رای د ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. تمه ده چې ولسی جرګه د دوبی تر رخصتۍ وروسته نوي کابینې ته رای ورکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه واضح هم رد کړی چې ګنې د جرګې په سلو کې شپېته یا هم اویا تنه غړي په کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي. تفصیل له احمد تکل نه.
رایم رسیال وای د نوی حکومت نوماند وزیرانو ته د اعتماد رائے د ورکولو غونډه به په خپل وخت جوړی شي او په کورونا وایرس د یو شمیر وکیلانو اخته کېدل به د دې کار پر وړاندې خند نوی. مرزا محمد کټاوزی پرون شنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې ولسی جرګه به په هغه صورت کې چې نوماند وزیران غوره شوي وي د دوبی له رخصتیو تر راستنېدو وروسته هغه ته د اعتماد رائے ورکړي.
د کورونا مسله بالکل د کابینې په مورید په ولسی جرګه کې کوم خند نشته. د موږ په حکومت باندې دا د شدې زار وکولای شي خپل کابینه معرفي کې ولسی جرګې ته او تر څو د سرپرستی قانون خاتمه پیدا کړي. نو فکر نه کوم د ولسی جرګې ټول لس ورځې تعطیلاتو ته پاتې دي. نو ما په نظر اوس داسې ښکاري چې کابینه به بعد له تعطیلاتو معرفي شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت تیرونی وویل نوی نوماند وزیران به ډیر ژر ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستو لپاره معرفي کړي. تیرونی د ځینو وکیلانو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګنې د جرګې په سلو کې له شپېتو تر اویا پورې غړي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس قادر ځاځي په یو پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د جرګې شاوخوا سل غړي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. بل وکیل عبدالله قرلوق وویل چې له شلو زیات وکیلان په دې ناروغۍ اخته دي خو له رغېدو وروسته په عمومي غونډو کې ګډون کوي. د جرګې بلې غړې شینکۍ کړوخیل وویل معلومه نه ده چې څو تنه وکیلان په کووید 19 اخته شوي، خو هغه زیاتوي چې د جرګې یو شمیر غړي په دې ناروغۍ د اخته کېدو له ویرې په عمومي غونډو کې ګډون نه کوي. او بلې وکیلې نیلوفر جلالی کوفي چې په خپله هم په دې ویروس اخته شوې ده وایي چې یو شمیر وکیلان په کورونا وایروس اخته دي او له دې کبله د جرګې نصاب تل نیمګړی وي او غونډې په وخت نه جوړیږي. خو د جرګې لومړی مرستیال ښاغلی کټاوزی دا راپورونه رد کړل.
ولسی جرګه کې تقریبا له 1500 کسانو پورې په کورونا باندې مبتلا دو. بیرته ډیر وکیل صاحبان په خکېدو باندې دي او د ولسی جرګې غونډې په نورمال شکل د دوشنبه او چهارشنبه په ورځ باندې عمومي تالار وي او نور ورځې کمیسیونونه په قوانینو باندې کار کوي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې د دوبی رخصتۍ د زمری په لومړۍ نیټه پیلېږي او 15 ورځې دوام کوي او تمه ده چې نوی کابینې ته د باور رای ورکول به په لومړی توپ کې وي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینو ویلي دي چې دې ټیم د خپلو نوماندانو لیست ارګ ته سپارلی. د سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې لیست کې د یوې میرمنې په ګډون 14 نوماند وزیران او د اداري اصلاحاتو ریاست ته نوماند شامل دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي دي چې د کابینې بشپړ لیست به ډیر ژر ولسی جرګې ته واستوي.
ومردل چې ولسی جرګه وایي په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد رائے د ورکولو بهیر له خند سره مخامخ نکړي. په کندهار کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د ځنګړي سوي بودیجی په مصرف کې د اداري فساد ادعا سوې ده. په ولسی جرګه کې د کندهار ځینې استازي وایي چې اداري فساد، وظیفوي غفلت او د غیر ضروري اجناسو خریداري د فساد عمده موارد دي، خو په کندهار کې چارواکي دا موضوع نه تاییدوي. صادق رښتنی راپور لري.
په ولسی جلسه کې کندهار د خلګو ګل احمد کمینه او سید مقتدا ميراني دا کوي چې په دغه ولایت کې له کرونا سره د مبارزې په هدف د ځنګړي سوي بودیجې په مصرف کې فساد شوی. دوی چې په دې برخه کې موندنی کړی وایي اداري فساد، وظیفوي غفلت او د غیر ضروري اجناسو خریداري د فساد عمده موارد دي. ښاغلی کمین وایي تر دې مهاله له ځنګړي سوي بودیجې 250 میلیون افغانۍ لګول شوي دي. د نوموړي په وینا دغه پیسې د دې پر ځای چې د کرونا وایرس سره د مبارزې په موخه په ضروري اړتیاو ولګول سي د ودانیو په ترمیم، کوچونو او د نورو غیر ضروري توکو په اخیستلو لګیدلی. د په وینا ډیر شان تر خپل اصلي نرخ لوړ اخیستل سوي چې کیفیت یې هم شنه دي.
اسناد وسپارلې دي وزارت سیاسي امنیت د وزیر د دی وزیر سره انځه شپږزلې د کندهار ولسی جرګې استازي کې نشته دي. ټول واقعیتونه ټول هغه دردونه چې حالت دي هغه رسیدلې دي. متاسفانه تر اوسه پورې د کندهار د تلفات ارقام 39 نفر شو کیږي. بلای سره چې موږ د ورځې 15 څخه تشبته نه سره تلفات لر زرګونه قربانی لرو او سلګونه زره په دې وایروس باندې اخته دي. سوال ته دا دی چې څومره پیسې جلد انتقال شوی دي او څومره مریضان ته تابع شوی دي. تر دې تامه پر ډېر مدارک او اسناد ستا چې خریداري چې شوی دي تر بازار درې چنده ګران دي. هغه اسنادونه مونږ ټول رسول دي.
د ولسی جرګې بل غړی سید مقتدا ميران وای د کندهار د امیر اختیار رئیس لکول چې د دې ولایت بیا سلن خلک په کرونا وایرس سخت سوي چې اوس بیرته رخصوي. شاغلی ميران دا کوي چې روغتیایي سکتور یوازې 455 تنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي چې د ځینو کرونا وایرس مثبت او د ځینو مشکوکو. دی وایي ولسمشر کندهار ته 1,000,000 افغانۍ د دې لپاره ځانګړي کړي وي چې د خلکو ژوند وژغورل سي. خو له بده مرغه کرونا وبا د کندهار ښار او ولسوالیو هر کور ته ورسېده او د سلګونو کسانو ژوند یې واخیست.
تقریبا شپږ وارې د نوي وزیر سره دا موضوع سره مشترک کړه. ټول چا هم تشریح کړه چې په کندهار کې دا ټول مسایل څه چې دی وایي هغه رقم نه دي. موږ د خلک حتی د عام بازار خلک موږ ته راپورونه راکولې چې ټول شیان سي نه دي او ټول اکثره شیان غلط روان دي. او واقعا موږ ډېر زوسوي یو کوم عمار کوم پیسې چې دلته مصرف شوي دي هغه ټول سره یعنې په هوا تللي دي. موږ اکثر داسې اسناد دا شیان ترلاسه کړي دي.
خو په کندهار کې له کرونا سره د مبارزې په برخه کې د تدارکاتو د کمیټې غړي او د کندهار والی حیات الله حیات د فساد دغه اداوې ردوي. دی وایي د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف کندهار ته منظور شوي 1,000,000 افغانۍ تر دې مهاله د تدارکاتو د قانون له مخې مصرفېږي. د شاغلي حیات په خبره له دغو پیسو د 25,000,000 افغانیو په ارزش 22 لوی او کوچني تړونونه منظور شوي دي.
موږ د تدارکات کمیټه لرو چې هغه کې قانونا وکسان د طرز العمل مطابق ولې موږ یو د علماو نماینده یو د مدني ټولنو د لا شفافیت لپاره ور اضافه کړی. د تدارکاتو قانون دا ده چې ته اعلان کړي او نازل ترین نرخ دغه نه انتخابي که پاغه نرخ کم د بازار نه لولوي د تدارکاتو لایحه معلومه ده. د ماهله د تاسو نه داده چې و ورځ راشي بيخي د تدارکاتو د کمیټې سره په هر قرارداد باندې بحث وکړي چې ولې په لوړ قیمته اخیستل شوی او ولې په ارزانه قیمته اخیستل شوی. ولې د دې اطمینان درته درکوم چې هر څه د قانون مطابق مخه تلل که چیرې په هر ځای کې فساد شوی زه درته هم چې خپل د فساد نه مستثنا نه یم. موږ باید دې ولسته جواب ورکړو.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي وایي چې خپل راپور به د عامه روغتیا وزارت څارنوالۍ او اړوند نورو ادارو سره شریک کړي چې هغوی به په دې اړه اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غني هم د پلټنو ملي ادارې ته امر کړی و چې د کرونا وایرس سره د مبارزې د لګښتونو په اړه څېړنې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د ډلې خوندیتوب د احتمال په څیړنه بوخت دی خو ځینې روغتیا پالان دغه څیړنه ګټوره نه ګڼي. خاطر پر دې سل نور جزئیات سره
د افغانستان د عام روغتیا وزارت یو داسې نظر پوښتنه یا سروې پیل کړي چې لمخې په ټول هیواد کې په کورونا وایرس اخته ولدي وایرس د روغ شویو کسانو شمیر معلوم کړي. په دې نظر پوښتنه کې به 2,000 کسان له 360 کلیو په تصادفي ډول غوره شي. په دې نظر پوښتنه کې د سکل د لومړیو دریو میاشتو د مړینې کچه د تیر کال له دریو لومړیو میاشتو سره پرتله کیږي چې په ډاګه شي چې څومره کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وین اکمل سمسور د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هدف دې سروې دا ده چې موږ معلوم کړو چې په افغانستان کې 100% خلک د کورونا په ویروس باندې مصاب شوي دي او په تیرو دریو میاشتو کې څومره خلک د کورونا له وجې نه مړه شوي. دا سروې به موږ سره کومک وکړي تر څو وزارت صحت عامه او د افغانستان دولت آینده شپږو میاشتو ته یا یو کال ته په صحیح توګه باندې تصمیم ونیسي چې څنګه موږ د مصابیت درجه راکمه کړو، څنګه خپل صحي خدمات قوي کو.
د چړنه کې د کورونا چټک ټیسټ نه کار اخیستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه ټیسټ اعتبار نه دی تایید کړی خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویان وایي د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د کوویډ-19 ناروغۍ د تشخیص په برخه کې چټک ټیسټ نه دی تایید کړی او په خبرې چړنیزو پروګرامونو کې لدی ډول آزمایښ کار اخیستل علمي ستونزه نه لري. یو شمېر ډاکټرانو په دغه چړنه کې د کورونا وایرس د چټک ټیسټ نه استفاده کول شته پایلو پاره یې شکونه راوپاروي.
وزب احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي
د هیل ورځپاڼې لیکي. په سنا کې ډیموکراتان وایي دوی غواړي چې د هغه یادداشت کاپي وګوري چې استخباراتو ولسمشر ټرمپ ته سپارلی وو او پکې ادعا شوې ده چې روسي طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. ډیموکراتانو دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې راپورونه وایي استخباراتو ولسمشر ټرمپ له دې مسلې د فبروري په لومړیو کې خبر کړی وو خو د روسي پر ضد هیڅ سند نه کړی. هیل رسپانه دي کې په هغه لیک چې ډیموکراتانو سپینې ماڼۍ ته استولې دی راغلی دی چې په بهر کې د امریکایي ځواکونو خوندیتوب د ملي امنیت د سلامتیا لپاره لومړی ټوب لري او د کانګرس غړي باید پوه شي چې څه شوي دي. ډیموکراتانو له سپینې ماڼۍ غوښتي دي چې دا معلومات د جولای تر 18 له دوی سره شریک کړي. په ورته وخت کې د دفاع وزیر او استخباراتو د مشر په ګډون یو شمېر چارواکي د دې قضیې په تړاو سنا ته ورغوښتي دي. دفاع وزیر مارک اسپر او د لوی درستیزانو مشر مارک میلی د همدې موضوع په تړاو د پنشن پیپورس اساسو جرګې هم یوې اجتماعي غونډې ته وربللی وو. د هیل وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ دا خبره رد کړې ده چې دته استخباراتو معلومات ورکړي دي. بل لور ته ورسپاڼې لیکي چې د جمهوري غوښتونکو ملاتړیو د ټرمپ دفاع کړې ده او وایي تر اوسه استخباراتي ډلې د دې موضوع په تړاو سره ورته نظر نه لري چې ټرمپ د هغه ګډ نظر په استناد لاس په کار شي. د بارک اوباما د جمهوری ریاست په وخت د سی آی ای مشر لیون پانیتا چې د جمعې په ورځ د کانګرس اجتماعي غونډې ته وربلل شوی وو وایي په کانګرس کې د دې موضوع پر سر د ډیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو ترمنځ د اختلاف عامل پوتین دی او موږ باید د ملي امنیتي ګټو په خاطر له اختلافاتو ډډه وکړو. لیون پانیتا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته وویل که چیرته دا ثابت شي چې روسي طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وشلو په خاطر انعامونه ورکړي دي دا له کرښو تیرای دی نو په کار ده چې روسي ته د سختو بندیزونو د لګیدو په شمول جواب ورکړل شي. دا موضوع وروسته تر دې توده شوه چې د جون په وروستیو کې نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استخباراتو معلومات ورکړي دي خو د څه نه دي کړي. ټرمپ پر دې موضوع له استخباراتو د راپور ترلاسه کول رد کړي دي. واشنگتن مجلې هم همدا مسله راخستې ده او په خپل خبري کړې مقالې کې لیکلي دي چې لا هم ډېر سوالونه په دې اړه شته. وړي کانګرس ته په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. اداره که اوس څه کوي نو څه عمل به کوي؟ په واشنگتن مجله کې دا مقاله یو پخوانی امریکایي ډیپلومات لیکلې ده. دې سرګندوي دا امکان نه لري چې ولسمشر ټرمپ دې له دې راپورونو خبر شوی نه وي خو دا د هغه خوښه وه چې په ځواب کې څه ونه کړي. اساسو جرګه چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د پنځشنبه په ورځ څلور پوځي او د بهرنیو تګلارو متخصصین ورپللي وو چې روسیې ته څنګه ځواب وویل شي. روسانو او طالبانو ویلي دي چې دا راپور سم نه دی.
اته بجې او 22 دقیقې سوې د اورزګان د پوهنې ریاست چارواکي وی په دې ولایت کې شاوخوا 9% نجونې لزده کړو به برخې دي. خلک یو علت ټولنیز محدودیتونه غني. شریف الله شرافت راپور لري.
امینه سوله په اورزګان ولایت کې د یو دینی عالم لور ده. د جلوی ارمان شونځي ته تاګ دی خو پلار یې د زده کړو مخه نیسي.
غواړی چې یو خو په اسلام کې ورته جزای انجینر ته د ذکر نه دور کړی شوی خو ورته څه هم د حجاب کې ورکړی شوی دی. ما د ماشوم ته د څه خبره ده په څه موږ کلی څه انجینر سنټر د سنټر او کلی زړه غو سنټر په څه کور سره کیلو.
امینه یو ځینې انجلی نه د چکورنۍ د زده کړو مخه نیسي. د دې غونډې ګاند شمیر نور انجینر هم ستاسو غواړي لوستي سي. امینه سوله له دولت څخه غواړي چې د دې ستونزو ته دی یو داسې حل لار راوباسي چې انجونې خپل انساني حق ترلاسه کړي او زده کړي وکړي.
دا یو څه مې غوښته ده خو هیڅ نه دي چې یو خو شونځي دی چې پر ځوانانو کې زه به شونځي به خیا ده نه ده او بل دغه خبره چې موږ کورنۍ ته کې نه پاتې یا کورنۍ کې راته زده کړو نو نه متاید کې
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس میرزا محمد سالاری ازادي راډیو ته ویل چې د دې د رسمي شمیرو لمخې په دې ولایت کې وازی څه باندې 3 انجونې زده کړو ته لاسرسی لري. سالاری د نامنوي ترڅنګ یو شمیر نور ټولنیز لاملونه یاد کړل چې له کبله خلک له خپل لونو د زده کړو حق اخلي.
یار له ولې کال د احصائی مطابق 3.2% انجونې زمونږ ښوونځي ته لاسرسی لري. چې کوم معلومات ترلاسه کړو کورنۍ لپاره ورته د اجازه نه و چې داسې کورسونه ته چې نارینه هغه ورکوي ترسره کوي دوی ولاړ شي. نو اوس به نو تر اوسه هم دغه کلتوري محدودیتونه موجود دي او تر اوسه زموږ وضعیت خوندي د تعلیم د نعمت څخه بې برخې پاتې.
د پوهنې ریاست د معلوماتو لمخې په ټولو روزګان کې په 1.9 پاله شونځي کې 40 د شوزل لپاره دي چې اته لمړني شونځي، څلور منځني شونځي او شپږ لیسې دي. اوس مهال په دې ولایت کې شاوخوا 15,000 انجینې ښوونځي ته ځي، چې د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې کورنۍ یې د 12 او یا تر هغه لوړو زده کړو ته نه پرېږدي. کله چې مو د اروزګان ولایت له ځینو اوسېدونکو د دې خبرو لامل وپوښت، دوی شکایت وکړي چې په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی او دوی نه غواړي چې نجونې له نارینه ښوونکو سره درس ووایي. شپیولا رحیمی په اروزګان ولایت کې یو قومي مشر دی.
زه خپله خویندې هم لرم، لوڼې هم لرم چې هغه غواړي چې مکتب ته ولاړ شي، مکتب هیله لري چې مثلا مکتب ووایي، خو زه نه غواړم چې وایستم په دې خاطر چې هلته ټول نارینه او استاذان نارینه دي. دا زموږ دپاره داسې یو پیغور دی، خو زموږ وجدان یې نه مني. که چیرې ښځینه ښوونکي وګمارل شي په لیسو کې په مکتبو کې، نو هېڅ مشکل نشته، فوراً په هغه ورځ باندې به موږ داخله کوو ورته او مکتب ته به استوو. یعنې په کلي کې به هم زه نور سپینجورو نور ځوانانو ټول ته به زه وایم چې مثلا خپل خویندې لوڼې ورته واستوي مکتب ته.
خو که د دې ولایت نجونې ښوونځي ونه وایي، ښځینه ښوونکي به له کومه کېږي؟ دا پوښتنه مو د پوهنې ریاست له مسؤلینو وکړه. دې تاییدوي چې په اروزګان ولایت کې د مسلکي ښځینه ښوونکو د کمښت له کبله په ښځینه ښوونځیو کې نارینه ښوونکي ګمارلي دي. خو د دې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی زموږ دې پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې دې ستونزې ته داسې حل لاره لټولی سي.
اوس مونږ نوی پلان د ایډیا د موسسې سره د هغوی په مالي مرستو او همکارۍ مونږ دې توافق ته رسېدلي چې دوی مونږ ته د کابل نه مسلکي استادان سره د هغوی د محرم په لوړ معاش باندې دلته را انتقال کړي، تر څو هم ښځینه استادانو ته او هم جنو ته پسینسی مزامینو کې زده کړې ورکړي. نو مونږ خپله هڅه کړې ده او قوي لا پسې کوي چې د حل مناسبه لارو ته پیدا کړو.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په اروزګان ولایت کې 1,301 ښوونکي ګمارل شوي، چې له جملې 145 ښځینه ښوونکي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د ایران ولسمشر د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې د ودونو او جنازو په څیر د لویو غونډو جوړول ممنوع اعلان کړی دی. تر دې مخکې د ایران د روغتیا وزارت د دې اوبا له کبله د 1,400 په لړ کې د 180 کسانو د مړینې او د 2,490 پیښو راپور ورکړی و. ایران د سیمې له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له احمد تکل نه.
ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ودونو او جنازو په څیر پر لویو غونډو د موقتی بندیز غوښتنه کړې، خو هغه په ایران کې د اقتصادي فعالیتونو د بندیدو د بلې دورې سپارښتنه نه ده کړې. پرون شنبه د چنګاښ په 21مه د ښاغلي روحانی له دې اعلان وروسته ډېر ژر پولیسو په پلازمینه تهران کې تر بلې خبرتیا پورې د ودونو او فاتحې د ټولو سالونونو د بندیدو خبر ورکړ. ایران د سیمې له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خورا زیات زیانمن شوی دی. د ایران حکومت له اپریل میاشتې وروسته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول نرم کړل، خو د کووید 19 ناروغۍ نوې پیښې چې شمیر یې په چټکۍ سره زیاتېده باعث شوې چې ډیری خلکو د دې محدودیتونو د بیا انفاذ غوښتنه وکړه. د ایران د روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید 19 ناروغۍ د 180 کسانو د مړینې خبر ورکړ او همدارز ویل چې په دې ویروس 2,400 نور کسان هم اخته شوي دي. د ورلد میټرز ویب سایټ د شمیرونو له مخې په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 2,550 او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 2,600 اوښتی. ولسمشر روحانی وویل چې په عمومي غونډو لکه د ودونو، جنازې او فاتحې په مراسمو کې د خلکو راټولېدل په ایران کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او له دې کبله د مړینو د شمیر د زیاتېدو علت دی. هغه دا یادونه هم وکړه چې ښایي پوهنتونونو ته د شمول د کانکور ازموینه هم وځنډول شي. خو ښاغلی روحانی د دې محدودیتونو له یادولو سره سره د یوې بلې دورې په مخه پر اقتصادي فعالیتونو د بندیز نظریه رد کړه او ویل چې د اقتصادي فعالیتونو بندیدل به د خلکو پر ورځني ژوند ناوړه اغیز وکړي. روحانی په خپلو څرګندونو کې چې پرون د چنګاښ په 21مه نیټه د دفتر پر رسمي ویب پاڼه خپرې شوې ویلی دی چې د وګدې موډل لپاره د اقتصادي فعالیتونو بندیدل به د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي. د ایران ولسمشر ویلی دی غواړي چې عادي ژوند خو د کلکو روغتیایي شرایطو په پام کې ساتنې سره پیل شي. په فبروري میاشت کې وروسته لدې چې په ایران کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په اقتصادي فعالیتونو کې ځنډ راغی، میلیونونه ایرانیان وزګار شول او د دې هیواد پولي واحد ریال خپل نیمایي زیات ارزښت بایلوت. اقتصادي بحران د ایران په پارلمان کې د ولسمشر روحاني د سیاسي راتلونکو په اړه تاوده بحثونه هم پرولې دي او حتی ځینو سیاسي جریانونو په ډاګه د هغه د استعفا غوښتنه کړې.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. نور مسایل هم تیړو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز تر خبرېدو وروسته په غزنی کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې پرون د شزو او ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان وژل سوي او اتنو ټپیان سوي دي. د غور چرواکي وایي چې وسلولو طالبانو شپاړس دولتي سرتیري او یو ملکی وګړي پرون خوشي کړي دي. د فراد دولتي ادارو اجیرو کارکونکو ته د کووید 19 ناروغي د مخنیوي 8000 صحي بستې او د زده کوونکو لپاره د ښوونځي 2000 بکسونه او نور وسایل ویشل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. کرکټ بورډ روان کال د شپږیزې په ګډون په بیلابیلو فارمټونو کې لوبې په پام کې لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې لیوي سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. په بلغاریا کې د اداري فساد پر ضد مظاهرو له دوام وروسته ولسمشر رومن رادف پر حکومت او لوی څارنوال غږ کړی چې خپلې دندې پرېږدي. د سپیس ایکس امریکایي فضايي شرکت مؤسس ایلون ماسک د پخوانی شوروي اتحاد د نامتو عالم سرګي کورلیف کورونی ته بلنه ورکړې چې په متحده ایالاتونو کې د ده د تاسیساتو لیدو ته ورسي. د خبرونه په جریان کې د غنو ورډونکو سیمسونه راغلي دي. اسمت الله افغانیر له هلمند لیکي د خبرونو پوړاندې تاریخوالي لوی جنایت دی، عاملان یې باید مجازات سي. عبد العزيز غالب د هلمند لمرجی لیکلي کچري دولت غوړي چې سول راسي باید پاتې 1500 طالبانديان خوشي سي. ګران هلمندیر له مرجی څخه لیکلي د بنديانو تبادله چې پاتې ورسي جنو خدای پاک ته امید ده چې په افغانستان کې نور جنگ او جګړې ختم سي او امن او سول راسي. عبد الله عادل لغمان لالی شنگ څخه لیکلي دا سویل کیږي چې له افغان حکومت سره پاتې د طالبانو په نوم زندانیان طالبان نه بلکې د پاکستان د آی ایس آی کارکونکي دي او اوس پاکستان پر طالبانو فشار راوړي ترڅو د آی ایس آی غړي خوشي کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځزی اریوب لیکلي چې طالبانو ته بنديان خوشي نسی ګومان نه کوم چې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کړي. محمد قاسم زوک له هلمند په ونسن کې د ملکیانو تلفات ورځ پر ورځ زیاتیږي د ځکه چې طالبان ملکیان د سپر په توګه کاروي او حکومت بیا په هوایی بریدونی که ملکیان تا مرگ جوبله اړوي. زاکر شیخ لاس هداباد لیکلي په کونړ کې دکانداران له خلکو څخه د یوې او دو افغانیو سکې یا اوسپنیز پیسې نه اخلي او وایي چې افغانستان بانک دغه پیسې له دکاندارانو نه مني. که چیرې دغه پیسې ناچله وي حکومت باید رسمي اعلان وکړي او که نه نو باید اقدام وکړي. تازه خان سمسور لیکلي د ولسمشر غني څخه غواړي چې په هیواد کې د بیکارۍ مخه ونیسي. او عبدالعزیز غالب له مرجې څخه په بل سیمه کې لیکلي چې د ارزګان په دیرود کې مخابراتي شبکې فعالیت نه کوي، دولت باید جدی پام وکړي. د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت سړي خو ترغه مخ خوست ورزو. په خوست کې درن رسنوي مسولان او خبرلان وایي چې په اوس وخت کې د ژورنالیزم د نورو برخو په څیر په ولس کې د سولېز فکر د خبرولو اړتیا زیاته ده. د رسنوي مسولانو او خبرلانو دغه څرګندونې پرون په هغه یو ورځنی ورکشاپ کې وکړي چې رسنۍ او د سولې راپور ورکول یې نوم وو. نجیب الله الخلاو نور تفصیل.
په خوست کې د رسنیو مسؤلین او خبریالان وایي چې سوله د رسنیو او خبریالانو په ګډون د هر چا اړتیا ده او دا برخه د ژورنالیزم د بحث یوه مهمه برخه جوړوي چې پوره پاملرنه ورته نه ده شوې. دوی چې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا د دې ولایت د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د استازو او خبریالانو په یو ورځني ورکشاپ کې ګډون کړی وویل په دې پروګرام کې په دې بحث کېږي چې څنګه رسنۍ او خبريالان د سوري ژورنالیزم لپاره کار کولای شي. د یاد ورکشاپ یو تن روزونکي شیرشاه همدرد آزادۍ رادیو ته د دې برنامه په باب وویل:
د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه دا زلو پته ل چې حالات د پکتو او خوست ولایت قدرمنو ژورنالیستانو سره هغه مسایل شریک کی چې څنګه په ګډه سره د سوري ژورنالیزم لپاره کار کولای شو، هغه مهارتونه څه دي، ننګونې په دې لار کې څه دي، څنګه سوله د ژوند ضرورت ته سوله د هر چا اړتیا ده.
په خوست کې د غرغغ تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وای:
سوله په ژورنالیزم کې دای په ډېر خپل هغه د ژورنالیزم اخلاق اصول چې کوم د قوانینو پر وړاندې کې تعین شوی دی هغه باید ځان باندې مراد کی، مثلا به طرفی مراد کی، انډول په ریپورټونو کې مراد کی، او صداقت اخلاص رښتینولي کله کچرته دا په ریپورټونو کې مراد وي نو معلومه خبره ده چې دا بیا طرف نه وکی کی چر طرف نه وکی کی نو دا خپل د سوره د لپاره یو 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 عمده عنصر تشکیلوي.
د دې په خوا کې د ورکشاپ ګډونوالو خبريالانو او د رسنیو استادو هم د پروګرام ګټه ورو بالا ویل. دوی په دې پوه شول چې څنګه د ځینو مشخصو مسایلو پر راپورټ کولو کې مسلکي او تخصصي میتودونه وکاروي. د تړونو نوزي مسؤل مدیر اسدالله نورزی ویل:
دغه ورکشاپونه ژورنالیستانو ملګرو ته دا ورزده کوي چې څه ډول تخصصي او مسلکي میتودونه وکاروي، او د دې ترڅنګ په اجتماعي لحاظ د مثبت فکر روزنې په برخه کې بلا ډېر فرصتونه ایجادوي.
په خوست کې رسنۍ او د سولې راپور ورکول تر سرلیک لاندې د ورکشاپ ګډونوالو د ژورنالیستانو د ملي بنسټونو او د رسنیو له همکارو نړیوالو مؤسساتو وغوښتل چې دوی لپاره د سولې په ګډون د اړتیا وړ نورو برخو کې هم ځانګړي روزنیز پروګرامونه او ورکشاپونه جوړ کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د جنۍ په خوله ډېرې دوه ورځې چې تر سره کول کې ډېر ځوانان دي، دا اونې په دې موضوع خبرې کوي چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي.
یعنی غا ځان کم نور ترولې چې دایمه تربور دی، هغه نور خلک هم ناشې تربور ناشې.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي؟
خپل د خلاصي می وشت، هغه می وشت بعد کور می وخت تلل نه کېدل، تکابل ته په کابل کې بیا ګرځم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راو ګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې کټو پک یا توفنګچا وسی، باید په جدي توګه دې ځوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسي نه لري کې.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رو یمادو می وړاندې کوم. په فایل کې د خبرونه د موضوع اړوند راپور له همایون هیواد څخه ورو.
د رواني وګدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي لقبله داسې پیخې ډیرې رامنستکیږي چې یو ځوان را پاتېږي او بلواژني قتل ته په عادي سترګه قتل او د اسبابو د موجودیت ترڅنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابيږي. د څرخپل په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادو، د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وايي په دې پښمانه دی چې ولی خپل د یو چا د ژوند په اړه پریکړه کړې.
خپل د خلاصي مې وشت، هغه مې وشت بعد کور مې وخت تل مدان کدل ته کابل ته په کابل کې بیا ګرسم بیا دلته زندان تر وسل دلته په چرخې ته بس ما سره غوښتل ما د چې تا قزانه مشروع کار کول بس ما وشت
ولی نتلې محکمې ته ریزه دی پرې نه کول چې هغه دی خپل وشت
بس وندې بس حکومت کوړته ول خو هغه نه باندې کول بس ما دغه چې د زړه د ژوند د څنګه رالم بس مکرام وشت
خو زړه خپل په زندان کې نو
خو ژوند دی بس هغه چې پېښه سغوس خو په شی مانی کول د کار مې ور
هغه ژوند دی دغه ژوند سره څومره فرق لري هغه وخت خوشاله
وي کې ډیر دلته خو موږ تا د معلومې زندان دی خپل پر سر نه یو ګډه حکومت بلاس کې بل حکومت بلاس کې د باندې لا وخ بس هر شی موږ خپل بلاس کې خو دلته باندې یو مجبورې سوک
پچله دې زیو زی قتل خونه ته
یا نور بس توبه می هي
هغه د خلق په استلاوی نه ګرم وي په اسانی وهل تکول کوي جنگونه کوي قتلونه کوي خو ځوانانو ته څه وای
خدا چې سی دی کو هغه هم کدا شکار ول خو زایل تدې بس زندان کې بل ځای خونه دي و دغه غشتنه دي من سم کار وکي سبا کان ول
د پکتیا وسیدونکو عبد الحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینت د دې سبب غني چې د ځوانانو ترمنځ وق دی ډېری وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسه تر قتل رسیږي
د ډېر سی ځوان ځوانان دي چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څوي نو که ډیر وړه خبرم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تربونی ته په ورسولای کې نو هغه رجګي بل تختار سره ورکی نو هغه یو بل ځان کم نه غني نو یو ورو رجګي دا بل ورو وژني یو ملګری رجګي بل ملګری وژني دا کیسه ډیر دردون کې دی تربینت دغه یعنی سل پیسد رول کلری یعنی هغه ځان کم نه ورترولی چې دایما تربور دی الته نور خلک هم ناسي تربور ناسي نو دا ورته وړول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک یا ما ته تیز خبر وکړي ما ته پیغور وک نو دای دی پیغور بدل یکست مشتل باندې پژل باندې کوي
دا خو سوسیدون کوي جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجا کومه خبره وي د چا سره دوی ډیر زر احساساتي کیږي بلاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي یو کس وژني په پایله کې دا قاتل له کورم وزي په کور کې نشي پاتې کېدای ځکه کوم کس چې وژل هغه هم نه پرېږدي په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي تعلیم ترې پاتې کېږي خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي
دینی عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسم الله وایي که ځوانانو ته قتل آسانه ښکاري خو ګالل بیا ډیر سخت وي
بیا د دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله ورځېږي ځوانان پکې مړ شي اخر بیا مهمانۍ باندې سره جوړ شي بیا دومره دښمندار ځوان دومره مشکل وي سی دما یو ملګری وو دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله دما ته قصه کوله سي ورځ د شپه وه روانه مو ته پکم راسره وو او نو یو دیقانو که باغوانو یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت وو په سر ته یې پټوي خو ما ځان سره ارمان وکړو سي دغه ته ځوند وایي داسې یو حالت به راسي څه زه داسې خوب وکړم او داسې دښمنداران دسې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نه شي راوتلی د دروازې مخته خوصه کوي نو قتل څه د هغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سخت
د مولانا بسم الله په وینا ځوانان باید ډیره حوصله وکړي او دا سکار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي
د قتل حالت کې انسان بالکل د عقل د سړی نه ځي ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړی انسان ته به انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي مثلا قتل ډېر بد ده ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم دا دا ابدی به دای په جهنم کې دا ځکه چې انسان څه ده البته ځان د وزل حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال لري چې چای او کور جوړ کړی هغه وران کې خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کیږي او څومره جزا یې قتل ته کړي هیڅ بل ګناه ته به نه ټاکي
نور افضل عبد وایي لا چا سره که د ځوانانو یو ستون زراځي د دې پر ځای چې دوی خپل پولیس سارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې تاوانی وی خاده چې په داسې مسایلو کې خپل فیصله کوون کې نه وی
خپل ځان نه قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټولو مر کې جبران ورته سخت وی خاده د چې ځوان باید له احساساتو کار و نه خلی او تر څو پر چې ممکن وي او سلا وکړي او کبه هم کومه ستونزه یا جنجال ورته مخ کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي عدلی او قضایی ارګانون شته غوته د مراجعه وکړي د کوم مشکل چې ورته مخ کیږي هغه د قضایی ارګانونو یا د مشرانو لارې حل کړي نه دا چې د ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک وژني دا د سده کڅوګي وژه خپل ځان یو وژه ځکه دای هم بیا آزاد نشي ګرځېدلی کورنۍ په تکلیف وي حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي
خپل تور کړ ضرور پزړ کې ما تفایا دشمن راغی زپد والا سوم پات خدایا ماخ پل ترکڑا ضرور پزر کی مات خدایا
د چوبل ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه لمرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
مصباح صاحب جنایي جرمونه ډیر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني. که جرمی اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دې وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګه له دې نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنی که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي، که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود که ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي، په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي؟ نه کېدی شي سبب بل څوک مو چې رکزم داسې کار وکم، یا به پیسې ورکم یا به انجلۍ ورکم خلاص پشم، که بیا انتقام اخیستل کیږي، دا مسله هم همداسې دوام کوي، یعنی قتلونه به نور هم کیږي. نو څنګه کیدای شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترین لاره د حل ده. په جزایی مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له سارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې داخليږي، په هغه رسمي توګه په جزایی مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابوالی ده. متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایاو موږ لرو، او دا حل شوی هم نه دی، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کم جزا چې هر جرم ته یا کم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو لخوا شوی. نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات را منځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي، او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راځي موضوع په یو جرګې باندې چې یو څو سپینګری هغه راځي د خپل د ذهن نه خبر هلی، چې هغه بد فرهنګ نه ده چې مثلا خزینه یې انجلې ورکی په بدو کې. دلته چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیږو، اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم را منځته کړو، هغه له منځه ځي، او په مقابل کې دا مسایل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسایلو سره داسې چلند ونه کړي چې د کراش قتل وکړي او بل اخر زندان وي؟
تر ټولو مهمه د حل لار د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او داسې وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسایل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کود که بس او اساسی قانون که بس داده چه بیخبری لقانون و عذر نگرنل کیگی. پا جزایی مسائل که باید رسمی مراجعه تبرشی، مثلا یو چوک دا یو مشکل رو سره لری ورزی دی حوزی مربوطه دی پولیس تا دی اطلاع ورکی، سارانوال تا دی اطلاع ورکی چرا شو رو رزده سری سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کرده. یعنی حتی که یو چوک مر هم کی، نو هغه به بیرته قانونی مراجع ته وړاندې کوي، هغوی پوهیږي او بیا تعقیبه. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه اوسي، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخېده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظې حوصلې ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه اوسي یا داسې شی اوسي چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د سوانان نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کي. یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې ته هم د پای ټکی ږدو. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو، زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دې پروګرام کې د کورونا وایروس یا د کووید 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو، او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، ستاسو نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول په کابل کې څنګه دی اوس؟ هم مغمره جدي چې مخ کې یو میاشت مخ کې اوس هم مغمره جدي ده.
شفق صاحب سلام تاسو ته سلام درنو اوریتونکو ته. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغر ټول شي. کورونا په افغانستان کې به خصوص د افغانستان پایتخت یا پلازمېنه کابل کې هغه شان په خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خپروي دا غوی ارقام خو نه کم شوي دي. دا بالکل سم خبره ده. ارقام په دې کم شو چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا لپاره د آر این اې یا د ماینه یا سمپل دا په تداوي کې کوم رول نه لري. اذا ما د اعراض او علائم په کنټرول او د مریض او د مرض په سیر کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه په خوا کې د کووېن لپاره هیڅ نوع خدمات نه ارزول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضې په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو له مخې قوت زیات شو لوړ شو، اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې
تاسو د ولس د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیايي برخه کې په تیره د کووېډ 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟ ډاکټر صاحب راپور نه خبر سول چې د ولسی جرګې او شمیر غړي هم په کووېډ 19 سخته دي، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه څومره غړي دي د ولسی جرګې؟
جناب شفق صاحب دا باید دارالانشا د ولسی جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریک کړي چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې سپتنام وکړي چې ما د کورونا د کووېډ 19 ناروغي تیره کړه یا د تیرېدو په درشل کې یم. خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي. تر څومره چې زه تماس ورسره لرم، یعنی ډیرو زیات وکیل صاحبانو کووید 19 ناروغي ته ماتي ورکړی دا.
بله، او به حمیدی صاحب د عام روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاو او په ځنګړي ډول د عام روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چکړی دي تاسو ترې راضی یاست؟
په اوایلو کې په ولایتو کې په مرکز کې په مجموع کې کډاکټرو کعالمو کملاو کوکیلو کوزیرو ټول د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډیر زیات ایریدل، حتی کورونو ته یعنی د وظیفو ته چپخانو ته په سکتور خصوصي کې او په سکتور دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډیرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ چې موږ په خواله تللو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو لري، راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړی کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغانستان شفخانی ته لاړم، مریضان ډېر زیات وو، نرسان هم نه وو، ډاکټر صاحبان هم نه وو. ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه، له مسؤلین نه، دوی وویل چې موږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی. خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علي جنا شفخانه کې او په ولایتو کې د برها تماسونو او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیشن د برها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر صاحبان بیرته آماده شول، هغه بیم او ویره چې ورته راوه له منځه لاړل او خدمات ښه شول.
ولې ډاکټر صاحب پاین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي، د دې کې به څومره نظارت کړی څه معلومات لري؟
جناب شفق صاحب، لکه څنګه چې په اجرایه قوه کې د هر وزارت لایحه وظایف معلومه ده چې د عامې روغتیا وزارت به صحي خدمات عرضه کوي، د صحت کمیسیون وظیفه ده موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې کار وکړو، دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالی فساد شوی له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد هم همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالی چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من حیث یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریدارۍ باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شفخانې ته لاړ شم د شفخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم. د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې د مالی فساد باندې زموږ څار ډیر نه ده، زموږ څار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله، ډیره مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی کورم ودان.
مننه، خوشاله سره یو.
خبرو سر راشا خبروں سرا راشا